معترضو ښځو څخه په ځانګړي ډول په واټونو کې د دوی د مبارزې انګیزه اخیسته.
که څه هم په لومړیو کې د طالبانو حکومت د میرمن صدیقي نیول نه تایید او نه هم رد کړي وو، خو د سلواغې په 21مه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ترونیوز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د میرمن صدیقي او د زده کړو د برخې د دوو نارینه فعالانو له قید او شرط پرته خوشي کېدو په تړاو د بخښنې نړیوال سازمان د غوښتنو په غبرګون کې دا وکړه چې د اسنادو او شواهدو پر بنسټ دوی د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي. خو یو شمېر معترضو مېرمنو هغه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعا رد کړې او وی ویل چې منیجي صدیقي هیڅ ډول غیر قانوني عمل نه دی ترسره کړی او یوازې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره د مبارزې په تور نیول شوی. تر دې مخکې هم د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر نړیوالو بنسټونو د میرمن صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو ظاهرا د طالبان حکومت تر اوسه د دوی غوښتنې نه دي منلې.
د بریتانیا د کابینې یو وزیر د دغه هیواد د ځواکونو لخوا په افغانستان کې د ولسي وګړو په وژلو اعتراف وکړ. د بریتانیا د پخوانیو پوځیانو په چارو کې د دولت وزیر د سه‌شنبې په ورځ په افغانستان کې د بریتانیا د جنگي جرمونو د تورونو په اړه یوې خپلواکې محکمې ته وویل چې بریتانوي ځواکونو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال یو شمېر بې ګناه افغانان وژلې دي. په همدې حال کې د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوهان د دغه ډول جنگي جنایتونو په کړنو نیوکه کوي او وایي چې د دې قضیې په اړه باید په افغانستان کې د نن هم څېړنې وشي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د جنگي جرمونو د دعوا په اړه د څېړنو په دوام د پخوانیو پوځیانو په چارو کې د برتانیې د دولت وزیر جانی مرسر د سیشن به په ورځ په یو خپلواک محکمه کې تایید کړ چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا یو شمېر ملکی افغانان وژل شوي دي. په یاده محکمه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې جانی مرسر وویل چې هغه په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ د برتانیوي ځواکونو لخوا د افغان ملکی وګړو د وژل کېدو څخه سترګې نشي پټولای. مرسر په خپل په افغانستان کې یو له پخوانیو پوځیانو څخه و چې افغانستان ته د وروستي ځل لپاره په 2013 کال کې سفر کړی و، خو نوموړي دغه څرګندونې د برتانیوي افسرانو په ګډون د هغو سرچینو په حواله کړي چې ادعا یې کړې وه چې برتانیوي ځواکونو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال بې ګناه افغانان وژلي دي. نوموړي دغې محکمې ته د یادو سرچینو نومونه نه دي په ډاګه کړي. مرسر په دې محکمه کې دا هم وویل چې که څه هم باور نشي کولای چې برتانیوي ځانګړو ځواکونو د شپې له لوري د خوب پر مهال افغانان وژلي وي، خو د ده په څېړنو کې داسې څه چې ورسره په ټکر کې وي ونه موندل. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې له برتانیوي ځواکونو څخه غوښتل شوي چې یوه غیر ثبت شوې وسله، هغه وسله چې د ناټو ځواکونو سره تړاو نه لري، له ځانه سره وړي تر څو د هغه غیر وسله وال افغان په څنګ کې کېږدي چې دوی وژلی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شنونکی طارق فرهادي په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا په احتمالي قصدي جنگي جنایتونو نیوکه کوي او وایي
د دې موضوع باید په افغانستان کې هم روښانه شي. احصایه څوک د سیمې معلومات څومره خلکو په کوم کلی کې وو او څومره کلیو ته ځان رسیدلی دی. په دې توګه په حقیقت کې برېټانیا خپل مسؤلیت ترسره کړي او دغه سرتیري چې په دې وژنو کې مجرم دي ښایي ځینو یې قصدي هم دا کار کړی وي که صلاح قصدن د خلکو تر څنګ پرېښوي، دا یو عمدي کار دی. په دې چې مخکې له مخکې فکر کړی چې باید څه وکړي،
یعنې پیش از پیش فکر کردن چې باید وکړن.
د نړیوالو اړیکو کارپو داود مایار هم د ملکی افغانانو پر وژلو نیوکه وکړه او په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د جنگي جنایتونو په اړه د بریتانیا د څېړنو په اړه وویل
دا سرګند ده چې موږ او تاسو د انسانانو ارزښت په پیسو نه تلو. دا په افغانستان کې د دوی جنایتونو توجیه کولو هڅه ده چې عملي بڼه نه لري.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د وژل شویو افغان کورنیو لغړو د دغو قربانیانو د کورنیو نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. تر دې وړاندې په ځینو ولایتونو کې برتانیوي پوځیانو لخوا د یو شمېر وژل شویو افغانانو کورنیو ازادي رادیو ته ویلي وو چې د برتانیا حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. برتانیوي ځواکونو د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې ډېر د افغانستان په هلمند ولایت کې دندې ترسره کړې دي. تر دې مخکې برتانیوي ورځپاڼې ګارډین راپور ورکړی و چې د برتانیا ځانګړو ځواکونو په 2010 او 2013 کلونو کې شاوخوا 80 افغانان له کومې محکمې پرته وژلي دي. ګارډین دا موضوع د هغو وکیلانو له قوله لیکلې وه چې د قربانیانو له کورنیو یې دفاع کوله. په دغو تورونو کې ویل شوي چې برتانیوي ځواکونو د شپې لخوا پر کورونو بریدونه کول. د وسلو او ماینونو د لرلو په ګډون په بېلابېلو پلمو یې خلک له کورونو ایستل او پر هغوی یې ډزې کولې. ګارډین دا هم لیکلي چې د برتانیا د ځانګړو ځواکونو یوه سرتیري یوازې په افغانستان کې د خپل ماموریت په شپږو میاشتو کې 15 افغانان وژلي دي. تر دې وړاندې د استرالیا ځانګړي ځواکونه چې د ناټو په چوکاټ کې یې په افغانستان کې ماموریت ترسره کاوه د 9 ملکي افغانانو په وژلو تورن شوي وو.
نور بس دی.
شکست سکوت.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس کابلو د کمخ تر پر لپسیان دی خنو ورسته د طالبانو حکومت جنو ته په یو شمیر ولایتونو کې د نیما علي روختیز د کړو اجازه ورکړې ده. هغه طبي متوسط چې ورته وي د خزو د حقونو یو شمیر فعالانه د طالبانو د حکومت د عامه روختیا وزارت د ګامستای خوې د دې سرګندونه کوي چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې اړتیا ده بلکې په بیلابیلو برخو کې اړتیا ده او دا هم په ګوته کوي چې که په یو برخه کې نجونې زده کړې کولی شي ولې په نورو برخو کې زده کړو ته لاړې نشي. دوی همدارنګه ټیګار کوي چې که چیرته له شپږم ټولګي پورته تر 12 ټولګي پورې ښوونځي نه یې پرانیستي نجونې به څنګه وتوانېږي چې که همدغه د طب متوسط خبره وي بالاخره دې ته نوې نجونې جذب شي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته وروسته نن په نور بستې پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پر لپسې اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت نجونو ته په یو شمیر ولایتونو کې د نیمه عالی روغتیایي زده کړو اجازه ورکړې ده. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت دا ګامستای خوایي د خزینه ډاکټرانو کمښت یوازې د نرسانو او قابلو په فراغت نه جبرانېږي. د ښځو د حقونو فعال ډیوي امرخیل د سیشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان باید د مسلکي طبي پرسونل د زیاتوالي په هدف طبي پوهنتونونو کې هم جنو ته د تحصیل د دوام اجازه ورکړي.
یوازې قابلي او نرسان به ونه شي کولای چې ټول هغه د یو مسلکي متخصص ډاکټر ځمواري دوی واخلي او هغه سي خدمت وکړي لکه څنګه چې په صحیح برخه کې یو متخصص ډاکټر کولای شي. هغه د افغانستان کې متخصصین او ته مسلکي ډاکټران تر دې یوازې قابله او نرس د افغانستان د ټولو ولایتونو یا د افغانستان د میرمنو ټول ستونزې نشي حلولای. نو اړینه خبره ده چې په افغانستان کې خو بیخي د ښځو د زده کړې یا تحصیل بیخي فرض آینده نظر نورو ټولنو ته. نو باید چې د هغه نجونې چې اوس په عمومي طب برخه کې زده کړې کوي د هغوی لپاره د پوهنتونونه بیرته خلاص شي.
طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته لبیا رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2020 کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د سې شنبې په ورځ باختر خبري اژانس چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې دی راپور ورکړ چې په 11 ولایتونو کې دولتي طبي انسټیټیوټونو ته له 12 ټولګي څخه د فارغ نجونو د جذبولو لړۍ پیل شوې. په راپور کې راغلي چې د عامه روغتیا وزارت د پریکړې لمخې د کاپیسا، پروان، پنشیر، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، لوګر، خوست، بدخشان، بامیان او پکتیکا ولایتونو له 12 ټولګي فارغ نجونې کولای شي چې د کاپیسا، پکتیا، خوست په نیمه عالی طبي موسسو او د بدخشان د قابلیتګۍ په څنګه کې نوملیکنه وکړي. باختر اجانس د دې پریکړې لامل نه دی یاد کړی خو دومره ویلي چې همدې ولایتونو ته د عامه روغتیا وزارت پلاوی هم استول شوی دی. د طالبانو حکومت دا ګام داسې مهال پورته کړی چې تازه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویل په افغانستان کې میرمنو په ځانګړې توګه میندواره ښځو ته د روغتیایي خدمتونو راتلونکي ډیره تیار بریښي. بلور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د افغانستان په اړه د دوهې تر غونډې وروسته ویلي چې د افغان ښځو پر زده کړو او کار دی لګول شوي د ده په ټکو ظالمانه محدودیتونه لغوه شي. معلومه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه د دوه له غونډې او د خاغلی ګوترش له غوښتنې سره څومره تړاو لري خو څه چې څرګندي هغه روغتیایي خدمتونو ته د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو کم لاسرسی دی. دا ستونزه وخت نا وخت یو شمېر افغانان له ازادي راډیو سره هم شریکوي چې د نیمروز دغه اوسیدونکو یې یوه بیلګه ده.
که په وخت موږ غواړو د مرګ ژوبل سره مخ نسو په زنانو زایمان برخه کې نشه د دې چې و هم خويندو ته اجازه ورکو چې د و هم نزيات د شپږم نزيات تحصیل کې د مار کې ودي خپل هغه انجونی چې دولسه می پات دي هغه انجونی او خويندې چې وضعیت ستاج امتحان پات دي یا طبي برخه دې ذکر کوي دوی ته اجازه ورکي چې خپل کاروته د مار کې ترڅو موږ د کادر مسلکی کمبش سره مخ نسو.
شاو خدری میاشت وړاندې د طالبانو د عامه روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد ویلي و چې دوی د خدینه ډاکټرانو له کمښت سره مخامخ دي او په وینا یې د دغه تش د کېدو ته کار کوي. د نجونو د تعلیم او تحصیل مخنیوي او د کار په ګډون په یو شمیر ټولنیزو چارو کې ښځو ته اجازه نه ورکول په ظاهر هغه لاملونه دي چې لمخې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني.
دا ریپورت مو اوریدل د اسلند د دوو ورځو مخکنی ریپورت هو چې پکې په متوسط طب کې البته په څو محدود ولایتونو کې نجونو ته د دولسم ټولګي نه د فارغ نجونو لپاره اجازه ورکړل شوې و چې ګډون دی وکي. که څه هم د طالب د برخې فعالانو دغه اعلان هرکلی وکړ او د یو ډیر کوچنی پرمختګ وباله، خو ل دې سرګنې نوري دا پختنې راپور تشوي کنجونی په یو برخه کې ذکر کولای شي ولې په ټولو برخو کې ذکر غونې کی مثلا علي ته په ولې ونل ولي او ولې تنها په دغه برخو کې جنو ته د کار اجازه ورکول کیږي په داسې برخه کې چې په نورو ډیرو برخو کې اړتیا ده او چې باید جنې سبق وای. بل خبره چې دې سر راپور ته شواغه ده چې کچیرته پرله پسې کلونه تیر شي او جنې د شپږم ټولګي نه پورته لا خونځوی نه ونل ولی، یعنی خونځوی تولاړی نشي، بل اخر به امدغه متوسط طب ته انجونی ل کومه زیا راسي. نو ګن نور سوالونه دي چې په افغانستان کې د انجونو پر تعلیم باندې د طالبانو لخوا د بندیزون نه ورسته راپورت شوی دی او په دې برخه کې هم د افغانستان ګڼ خلک چې د تعلیم لپاره او د نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي هغوی هم غوښتونکي دي او د نړیوالې ټولنې لخوا هم د دوحې په غونډه کې او همدارنګه له دې غونډې نه په پرته په نورو ناستو ولاړو کې پر طالبانو باندې فشار دی چې نجونو ته دې له قید او شرط پرته د ثانوي عالي او همدارنګه لوړو تحصیلاتو اجازه ورکړي. همدا اوس هم د افغانستان پانتونونه له ګڼو نجونو نه په نیمه کې پاتې دي، لیسو ته نجونې نه ځي. نن به په همدې موضوعاتو باندې له لیکوالي او همدارنګه شاعر یې چې د طب د پوهنځي محصل هم ده عقلي اسد سره خبرې کوو. دا راسره د عقلي اسد خبرونې ته ستړي مشي، له تا نه به واورم په څویم سمستر کې وی او کلا د ټپ پونځه در نه پاتې شو.
سلامونه څه پتا شو تاسو اوریدونکو ته نه هله د خو سیګي زه د ټپ پونځي شپږم سمستر کې وم. شپږم سمستر مو هم په خلاصې دو باندې وو. څلورم کال ته مونږ د نن کې دلو هم دا چې وم سمستر مونږ په لیدو نو اوس مونږ په هنتونو نو وتړل شو.
تاسو په خصوصي پانتون کې وای کنه د ته
بلې انسر بلې
نو دا څه ډول یو احساس م کو کله چې درته ویل شو چې نور پانتون ته نشي راتللې؟
انسر په هغه وخت کې چې هغه مخ کې جنو باندیز لګیدلې او هغه مخون ځوی ته نشوي تللې، مګر په هنتونونو ته دا نه وویل شوي چې نجونې دې هم په هنتونونو ته نور نه راځي. کله چې ناڅاپه دغه خبر مونږ ته راورسېده چې نجونې نور نشي کولای په هنتونونو ته لاړې شي او دوی دې تر هغه وخته پورې په تمه شي تر څو چې مونږ ورته امر نه وي کړی، نو ډېره سخته شیبه وه. هغه نجونې چې مونږ سره په پوهنتونونو کې وي هغوی چې زده کړې کولې او خپل مونږه چې څومره هیلم لرلی نو مونږه د نور نجونو حال لیدلې او چې هغه له خونځو نه چې په کور شوی وي هغه څومره په سخت وضعیت کې وي، نو بد پښتانه چې مونږه هم دې وضعیت سره هغه وخت کې مخ شو او ډیره مونږ ته سخته وه.
نو که د تاسو پانتون نه تړل شوی اوس په څویم صنف کې وي ډاکټر کیدو ته به څومره وخت پاتې وو
کچيري مو په هندونو نه وای تړل شوی ان څه بس مونږه اناري نام سیمپيان چې هغه وخت کې مونږ سره په یو ټول کې کیسه کړی کولی نو هغه هم د 15 ورځې وړاندې فارغ شول هغه انزورونه چې دا هغه ما قتل هغه چې په ټولنیزو رسنوي کې هغه خپل خوشحالي سرګند کړی و نو ما ډیر زیات افسوس وکړم ځین ملګرو ته مغه د ټولنیزو شبکو انزورونه دا هغه ولې ګل کچيري څومره په هنتونونو نه ویتړل شوې نو نن ورځ په څومره هم د فراغت ورځ و
په داسې حال کې چې پرله پسې موږ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او پخپله د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت د چارواکو نه وروچی د خزینه ډاکټرانو له کمښت څخه مخ دي نو لږ تر لږه هم دغه د تاسو د ټولګي نه به چې کوم نجونې ډاکټرانې اوس فارغېدلې کیدلی شو چې په ټولنه کې د ډاکټرانو خزینه ډاکټرانو د کمښت یوه لویه برخه پوره کېده اوس کنه
بلیان سے من سره غلط په پوهنتون کې ډیر زیات انجونې وي ډیر ټولګي و چې هغه کې انجونو ذکر کولی او ډیر زیات استعدادونه دوی لرل مونږه د وی خې اینده په تمه باندې و او په دې هله باندې چې کوم ورځ مونږه له پوهنتون نه فارغي وو د دغه ټولنې د پاره به کار کوو خدمت وکړو خو بد وختانه چې مونږه هله هم د سینې مایه کې پاتې شولا نو اوس مونږ په تمه یو اوس مونږ خپلې هیلې نه دی پایلې هر ورځ مونږ په دې تمه باندې یو چې د اسلامي امارت خوانه به کوم ورځ د سیلان کې چې نجونې نور کولای شي په هنتونونو ته لاړ شي هغه خپل پاتې زده کړو ته دوام ورکړي نو مونږ اوس هم د یو خبره په تمه یو
وروسته به زه تاسو نه دامو پوښتم چې دغه خبر که څه هم ما چې معلومات وکړل په ځینو ولایتونو لکه په کابل کې متوسط طب ځینو برخو ته له پخوانه نجونې تللې او نوې منې شوې په ځینو نورو ولایتونو کې هم د متوسط طب چې تر ډیره پورې په قابلګۍ او نورو موضوعاتو باندې راڅرخي په دې کې په لږ تر لږه په 11 ولایتونو کې د 12 ټولګي فارغانو ته ویلې دي چې دوی خپل نمونه هلته ثبتولی شي په دې بدر نه پښتنه وکم چې دا خبر څومره تاسو ته په څه معنا دی او څومره هیله من کړی چې ورځ به تاسو هم داسې خبر واوري خو لاغې نه مخکې زوی واوریدونکو ته د راخلو مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي
بلې وی اجمل ان صاحب شایسته دی د ګلاب تر ګل تازه دی د جلالوب صاحب همکاران دی څومره ښکلې نه تاکان دی ان صاحب محترم سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته اتل مده هلمند سم
اتل سب ستړی مشي دلته روشان صاحب او خنشت دی خنن ما سره صافه صاحب دی دم درته سلام وای مننه مونږ د دین جنو د تعلیم په موضوع باندې غږیږو خصوصا په برخو کې لکه تبابات او نورو کې چې د خزو موجودیت ضرور دی څه نظر په دې موضوع لري
بلې ان تاسو محترم بالکل د مزدیر په خوشاله سو په دا خبر کې مثال د خبرې د حکومت د سیاسي کارکتر خوندې کې دی بټره په انتنون د خړې د متان تاسو محترم دلته په دې ټولنه کې ډیر سخت ضرورت دی ګور دلته د مرکو ولایت ان تاسو محترم زدا چې فهمه چې مثال د خبرې چې زنا د کران کتن نسته مثال ک نسایي ولادي برخه کې دغه چې د غاسو په برخه کې ان تاسو محترم د ستوني د درد لپاره یعنی دلته کتن په علمن ولایت کې د ډاکټر نه سان تاسو محترم د ټولنی سخت ضرورت دی امز هر وخت غوښتنه کړي د مثال د خپل حکومت څخه چې باید د شوزو پانتنونه او دغه شونځي کې د خلاص کې ځکه دلته ضرورت ان تاسو محترم اوس ګوره د اکثر نامني چې دی دا څر ځایو کې د ازمیر په افغانستان کې پر ولایت کې شاوډن کېږي دا اصلي لوی لامل از ما په نظر دغه د مثال د خبري د نارینه خو دې ان تاسو محترم تلاشي کېږي مثال د خبري د طالبانو عسكر دې تلاشي کې وځل چې خلک ساتي مثال د خبري د شوز په لاس او دونکو مواد ورک نو دا ګوره د غوستون زده د تاسو مشرینه پولیس مرنه لور بات شزینه پولیس د پاره مثال زمينه برابر سي او د ان تاسو محترم د اکثر خوندې داسې خوندې ساتي مثال د تشلکلنه جګړه ته رسیدې ده پونډیان زیانې د کورنۍ سرپرستی د اخوندو په غاړه ده لاغو خدای خپل اسنه سماج په خاطر لو دي نو وس د دې ذکر مثال د خبري کارونه پر باندې سوي دي هغه چې دې ډېر فخر زی په دیان تام محترم مې بیا غوښتن کی او بیا د خپل حکومت څغوار چې باید د پونټنونه او د شونځي لکی
تاسو ول چې په هلمن کې د خزینه ډاکټرانو کمې ده مثلا کپدی اړه باندې لګنور جزئیات راکې ک په هلمن کې د تاسو په سیمه ولایت کې خصوصا په ول سوالیو کې په لشکرګا کې نه پیګم چل تب اتمن ډاکټرانی یا بنې خو پاګی څنګه شمولې خو ک په ول سوالیو کې وخزن اروغې او غاړي چې په ول سوالیو کې ډاکټر ته ورشي اسانه ده چې یو خزینه ډاکټر پیدا کړل شي مثلا په دغه سیمو کې کنه باید مستونز بنه ده وس مشکله ده
بل ان سم محترم دلته سپات سناتسته مثال ک په ولسوالۍ کې کلاغه سپکلی او باندې کې د شخصي کلینیکونو ثاني په دولتي کلینیکانو کې تدیم کم دي او بل د ازمر د کلینیک حال زده تمام ان سم محترم د په سفر او بازار کې دلته وسیږه موږ ژوند د ګرمسیل ولسوالۍ کې دي یعنی ان سم محترم کچیرم تنا سی هغه مثال د ذکر نه دي کړي وځ خپل د سرګو لیدلې حال د تمام دلته زمزه او گاونډي وو د نسایي ولادي برخه څنګه تورغلی د دولتي کلینیک نوالته ورته ویل هغه باجی خورکی ورته ویل چې مثال د خبرې د اسام رضی ته شزینا مرضی او ان سم محترم چې دا غته مثال یو او تاخ نور سم انا ور خپل کوته کنه هغه دا ودی ما ته کسام اخته و اصل صاحب د بازار ولا کراوتلی چې مثال د خبرې خدا پاک ته ما ته ماشوم نارینه ماشوم راکې پیدا سی یعنی کسام مثال د خبرې ذکر ډیره کمی دي چې دا غته ستونزه ده بعد دغه پانتنونه علاقې چې دا خوند لوړ ذکر وکي چې داری مرضی په بخښ کې مثال د معلومات زیات کان سم محترم
ډیر زه تمننه کوم اتل هلمن لتا سنا هغه خلک چې د انجونو د تعلیم لپاره غږ پورته کوي او وختنه کوي هغه وایي چې نه وازی دا چې په دې خاطر چې خزینه ډاکټر ولرو بلکې د ټولنې په بیلابلو برخو کې خصو تاړتیا ده او خزي باید وکول شي چې د سړیو په څیر په هر برخه کې زده کړې وکړي تخصص ترلاسه کړي ترسو د ټولنې په راتلونکي کې رول ولري د افغانستان په جوړولو کې رول ولري او د افغانستان د وسنې غربت بي وزنې او په بیلابلو برخو کې ستونزې پای ته ورسیږي داونه ورده چې افغانستان د ناروغانو په برخه کې یو لاغه هیوادونه نه دي چې تر ډیره پوري په بهرنیو هیوادونو تکیه دي همدا څور زمخ کې دي ایران د عام روغتیا وزارت یو لوی اندازه پانګه چې د معنی غو دقیق شمیره هېره ده یاد کړل چې دا په تیرو یو کال کې د هغه ناروغانو د درملنې لپاره د ایران خزانه ته تللې ده چې ل افغانستان او په ځینو مواردو کې ل عراق نه ایران ته د تداوی لپاره تللې همدغه سي د پاکستان ګن روغتونونو په افغانانو وداندي اقلی اسد ز تاسو ترازم یو بل اوریدونکو مخلم ل دنا مورم بیا به خبرې کو مهرباني وکړئ څوک ولکم زې خبرې کوي
السلام علیکم محمد رسول حکوی یعنی مده هلمند څخه ان سبتاته او ملمنیته او ورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام ستړی مشی خبرونه تاک بیان سب موږ نن په دې بحث کوو چې د خزو د تعلیم ارتیا څومره ده او په دې برخه کې څومره ډیر وخت تیر شو یا فکر کوي چې باید نور د خزو خونځي او مکتبونه خلاص شي
بل یان سر ما په ذکر سره دا وسنه و چې کوم پریکړه سوی ده نو څه زه د تعلیم په برخه کې هغه خصوصا د روغتیا په برخه کې چې ولر تعلیم ته لا اجازه ورکړل سوی ده دا خو یو پرمختګ دی منګر خو اما د مشتولن افغانستان دا سم د تعلیم ته ضرورت لري که زنانه دي کمردانه دي باید په هغه برخه کې زنانه و ته هم اجازه ورکړل شي چې هغه بشري لحاظ سره د مشکل ستونزنه یې پکښې کې مزلنه چې درته ډاکټرانو ته ضرورت ده نو د دې ځکه چې موږ پاکستان ته یا نور منډې کوته زو ډېر مصرفونه مرسته کوي د ستونزو سره هم مخامخ کېږو نو درته د امارت اسلامي څخه موږ غوښتنه ده چې باید شوزو ته اجازه ورکړي په شریعي چوکاټ کې په اسلامي او افغاني چوکاټ کې چې شوزو ته تعلیم وکړي هغه که د روغتیا په برخه کې وي او که مطلب په نورو داسې برخو کې وي چې هغه افغانستان اړتیا ورته لري او اړتیا ورته شته په ډېرو برخو کې اړتیا ورته شته نو باید دوی ته زمینه برابره شي او دغه چې اوس دوی کوم اعلان کړی دی چې لږ اجازه د روغتیا په برخه کې د تعلیم دپاره زنانه ورته ورکړي دا خو م یو لاسته راوړنه ده یو پرمختګ دی منګره ډیر کار ته اړتیا شته تعلیم ته ضرورت شته دا درې کاله یا دوه نیم کاله چې پر زنانه و مکتبونه او پوهنتونونه بند سوله دا یو مشکل دی دا د افغانستان لپاره ستونزې په آینده کې پیدا کولی شي ځکه اوس لا هغه چې د دوی د روغتیا وزیر وایي چې موږ د زنانه ډاکترانو د کمی سره مخامخ یو که چیرې په دا درې کاله کې په هنتونونو نه وای بن سوي شای چې وس دغه کمی د افغانستان د په هنتونونو څخه
تاسو د خبرې په تایید دا موږ سره چې کومه میلمانه ده دا د تی پونځي ماسله او مخکې نه پیغام تاسو چې کراړی ووري دا مخکې ویل چې ک چیرته پانتونونه نه وي تړل شوی نو پنځل لسره زمخ کې د دوی اغا نارینه ټولګیوال چې د تی په پونځي کې د دوی ټولګیوال واغه فارغ شول یعنی ډاکټران شول او اغنجونی چې له دوی سره وي پاتې شول یو شیبل حق بیان صاحب د تاسو فکر باندې د لیسو شتون څومره ضرور دی د لپاره یا د مکتبونو ته د انجونو ځکه مکتبونه خو د انجونو جلام و وسم جلا کېدلی شي تر څو پورې ځکه ډاکټر یا نور مسلکي زده کړې تر هغې پورې ممکنه نه دي چې تر څو پورې یو څوک له لیسې نه حد اقل فارغ نه شي په دې برخه کې نظر څه دی
ستاسو په مو ډیره دقیقه مطلب نه کړو خو دونه درته وایم چې تعلیم ته ضرورت شته که د ډاکټرۍ کې که مطلب په نورو برخو کې که د زنانو د پاره که د مردانو د پاره تعلیم ته ضرورت شته باید حکومت تعلیم ته کار وکړي چابک کوشش باید وکړي د تعلیم د پاره یو ورځ هم د تعلیم پر برابر باید دوی د لاسه ور نه کړي دا چې دوی درې کاله دوه نیم کاله د تعلیم په برابر کې وخت لا سوار کوي دا یو غټ ستونزه ده یو غټ مشکل دی دوی باید په هر معنا دینی او عصري تعلیم ته زمینه برابر کړي
معنا نه کوله تاسو نه کورم آباد د مګدی اوریدونکو چې له هلمند نه زنګ وهله وو د ولچ یو ورځم باید د تعلیم په برابر باندې لاسته ونوزی او د غوسم چې څومره وخت وتلې دي اندې دې جبران ډیر سخت دی مرسته به زل عقلی نه دامو پختم چې دغه جنو چې په بیل ابیل او برخو کې دوی په شمول کم وخت ځای کړی دی جبران کېدلی شي کنه خو اوس به نه دا وورم چې عقلا ست کته صورت دا وای چې څه فکر کوي دغه اعلان چې وشو البته په محدود ولایتونو کې دی متوسط ته باړه باندې دې ته په کومه سترګه ګوري او دې د تاسو د زده کړو د پایل پاړه باندې څه هیله مندې درکړه
ان څه به کله چې ما دا خبر ولید نو حضور باندې ډیر زیات خوشاله شوم که څه هم دوی ایوازي محدود ولایتونو کې هغه یو لس ولایتونو کې اجازه انجونو ته ورکړل چې دوی نعمت به زده کړی وکړي خو مونږ ایواز دغه هلې مونږ تم راکړل چې کله چې ورځ راشي چې مونږ ته هم اجازه راکول شي تر څو انجونې خپل په هنتونونو ته به زده دوام ورکړي او هغه انجونې چې خوندي کې دی هغه ته اجازه ورکړل شي تر څو خپل خوندي بیرته ولولي طالبانو چې دغه یو لس ولایتونو کې انجونو ته زده کړو اجازه ورکړي ده منګه په دې هیله باندې چې دا یو لږ مولایتونه کې دوی اجازه ورکړه نو د نورو ولایتونو کې هم باید اجازه ورته ورکول شي تر څو دوی خپل تاکرو ته دوام ورکړي او منګه په دې تم باندې چې دا څو ورځې هم راشي چې موږ ته اجازه راکول شي ځکه دغه طبي مسلک کې چې نیمه طبي زده کړې نجونې کوي نو دا غینه خو ډیر زیاتې مهمه هغه زده کړې چې باید نجونې له طب په هندي څخه فارغ شي هغه متخصصین شي ځکه افغانستان په دغه برخه کې ډیر زیات اړتیا لري او دغه برخه کې ډیر کمی هم محسوسيږي نو مونږ په نیماتي ویزا کوم کې مخکې هم ډیر انجونې لرلی چې هغه زده کړی وی او لای هم کولی او دغه جریان کې چې د انجونو په هنتونونو تړل شوی و ځینو ولایتونو کې بیا هم انجونو خپل نیماتي ویزا کوم ته دوام ورکولو او ترینه فارغ شولې خداشي متخصصینو ته څومره اړتیا ده نو موږ پام دی هلې چې ورس موږ ته هم اجازه راکول شي
او تاسو ول چې نیمه تیبیز د کلو په زینو ولایتونو کې دوام درلود راته ویل شي تاسو د تیب محصول زنه پیغم څومره به د نیمه تیبیز د کلو په اړه باندې معلومات ولرئ په دې کې یعنی له ډاکټر او متخصص سره څه توپیر درلود او په کوم برخو کې فارقانه ورکول دي یا ورکی وسم
ان څه په توپیر خو ډیر زیات ځکه کله چې کوم څوک له پوهنتون هغه ته په هندي څخه فارغي کې متخصصین کې نو هغه کله چې ناروغ راځي نو د ناروغ غټول تشخیص هغه چې لټمه څوک فارغ شي هغه ډاکټرانی کولای شي او دغه نیماتي بي سکړي چې کوم چا کړی وي نو دوی یوازې کولای شي هغه د ډاکټر په مشوره باندې چې هغه دوی ته وایي چې تاسو کوم مریض ته یا سیروم یا پچکاری ته دکړی یا هم د سی د انور ګولې یا هم د کومبل سلار خونه ورته کوي چې مریض ته ورکړي نو دوی نور د دین اخو ته د کوم څه اجازه نه لري او دوی ته دغه فقط خودل کیږي چې کله ځینې مایندې روغتون ته راوړل کیږي هغه د اولاد په زیږون کې دوی ورسره کولای شي هم د ډاکټر په مشوره باندې چې دوی هغه سره برخه کې همکاري وکړي د دین هغه د نیمتی بیس د کړو دغه ځکلان هیڅ هم نور نشي کولای ځکه دوی ته اجازه نشته دی او دوی په دغه برخه کې دومره معلومات هم نه لري او هغه چې لټم نه فارغ شوی دی او لوړی ځکړي کړي نو افغانستان کې اوس وخت کې ډیره زیات اړتیا ده ورته ځکه د افغانستان په ډیره ولایتونو کې ولسوالیو کې ما زیات ولسوالۍ کې لیدلې دي چې کله الته روغتون وي هغه د سیمې خلک ورته راوړل کیږي ډیر کله دا غوي هغه د مړي نیلامي نه هم کیږي بیا چې کله د ستونزې پوښتنه کوي چې ولې دغه سی حالات سره دوی مخ کیږي نو هغه یوازې نه ستونزې همدا یادوي چې مونږ دلته په روغتونونو کې متخصصین نه لرو مونږ خزینه ډاکټران نه لرو او دغه نیمه طبي زده کړې چې کومنجونو کړې دي دوی هغه مره د مریض په تشخیص باندې نه پوهیږي نو لامل هم دغه دی چې ډیر کله زیاتره ناروغان د هغوی د مړینې سبب هم کیږي
ډیره زیاته مننه یعنی د نیمت طبي زده کړو نه فارغ شوي کسان باید د ډاکټر تر څار لاندې کار وکړي او په ځینو ولایتونو کې دا د نیمه طبي زده کړو مرکزونه فعال وو پرانیستي وو چې له مخکې فعالیت کوو اوس یو بل موضوع ته راشم یو اوریدونکی دی دا بر واخلم بیا بیرته راځم مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي
السلام علیکم محترم ورور څنګه په خیر یم
ستړی مې شیخ پرونی ته نوم دی او زید راتوه
مننه محمد اشرف ما د کندهار ولایت لارغنده ولسوالۍ څخه د ټلیفون پرکر شم محترم ورور ستاسو په بخښنې سره د یاد نیو دی ورور
د ما نوم اجمل انده
اجمل صاحب ورور څنګه په خیر او راز په خیر ده
سلامت اوسئ د موږ د موضوع په اړه کراته وای مونږه د دې جنو دې زده کړو په اړتیا باندې غږیږو چا یې ضرورت ورته
شته نه یو سلام بلې بلې او موضوع ته تعقیب کړل ان شاء الله یو سلام د خور ته سلامونه وایم دې شو خبرې وکړلې دا د روغتیا په اړه باندې موږ به یو څه پر اضافه کو محترم ورور لکه څنګه چې دا بازي اوریدونکو مو وایله مرد دا فکر څخه ډیر منندوی یو ځکه چې دا څولای ته کې مقصد دا اجازه ورکړه دا د روغتیا په اړوند باندې موږ غوښتنوم دا غده چې په نور ولایتو کې هم دا لړۍ وغزل شي مقصد ځکه چې موږ د خوندو ډاکټرانو ته یا موږ د سیمالیمانو خوندې چې موږ ولرو دا ډیر سخت ضرورت ده نو غوښتنه زموږ د ولس هم دا غده او په دې فکر باندې موږ ډېر خوشاله یو او بل خورکی څه دا پښتنه ده کله پښتنه را جواب کله چې څنګه کولای شو موږ چې په نور ولایتو کې مقصد د روغتیا یا په د روغتونو کې موږ وس داسې روغتونو نشته چې د خوندې یا نستان نشته پکې نو چې دې ته څنګه موږ زمينه برابر کو د مکتب لاري کنور دی او پن بل ترتیب د خاصه چې موږ دا شو زمينه ورته برابر شي چې دا خوندې دغه روغتونونو دا چې دغه تلاسرسي ولري یا کلینیکانو ته چې مقصد بیا د موږ خوندې ورزي د تداوی د لپاره نو دا سم یو نظر ورور
ډیره زیاته مننه کوم نظر مو دا دی واوریدل شو زه فکر کوم ورسته به اقلا صدم په دی اړه باندې وایي چې خپل چې د سیمه کې په روغتیا برخه کې څوک نه روزل شي د نور سیمو خلکو ته په افغانستان کې معاشونه او تنخواګانې کمی دي ستونزمنه ده چې هغه بل سیمه ته کډه شي تر څو هلته طبابت او ډاکټري وکړي دا ستونزه همیشه ځینې دوستان له روزګان او نور سیمونو شریکي چې مثلا دلته په دې سیمه کې یو کلینیک دی د خزینه ډاکټر زی په کې کم دی. نو په مجموع کې خپل په افغانستان کې خصوصا په روسي کې د خزینه ډاکټرانو شمیر هم کم شوی او غوی چې شته دی غوی په مرکزونو کې غواړي وسیږي، ځکه ویل لري پرتی ول سوالیت تر سوچ دی ول سوالي خپل انجونی او خزي په طبي برخه کې او پروختي برخه کې ونه روزل شي، ډاکټران نشي، نرسان نشي، ل نور سیمه په کمو امکاناتو باندې څوک نو ورسي او په افغانستان کې عموما د امکاناتو ستونزي مننه کو. بیا ورسته به حتما ل اقلا صد نو پختم ل کندهار نه اوریدونکو چې دام ټینګار کوي چې په روختي او نور برخه کې د انجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. اغلی اسد تاسو که راته په دیدی اوریدون کې په څرګندونو هم کومه تبصره لري هغه مو کوي، خو د ما پوښتنه دل تاسو نه ده چې د هر ډول تخصصي یا لوړ زده کړو لپاره د لیسې ضرورت دی. دوی دستي هغه دولسم ټولګي نه چې څوک په خاپه فارغ شوی دی هغوی ته ویلي چې لږ تر لږه په دغه یولس ولایتونو کې متوسطو طبي انسټیټیوټونو ته ځان راجستر کولی شي، حتما به له کوم امتحان او پروسې نه تیریږي. خو که چیرته لیسې نه یي ښوونځي نه یي او څو کاله وروسته به فکر کوي چې موږ دولسم ټولګي پخواني فارغان ولرو او هغوی به بیا دې ته چمتو وي چې لاړ شي.
ډیره مننه صاحب لدی اوریدونکي، مننه. هغې وویل چې څنګه کولای شو چې مونږ زمینه ورته مساعد کړو تر څو دلته مونږ ښځینه ډاکټرانې ولرو. نو زمونږ د افغانستان په ډیری ولایتونو کې هغه چې وروسته پاتې دي ځینې خلک یې هغوی هغه خپله سیمه کې خپلو لوڼو ته خپلو خویندو ته اجازه نه ورکوي تر څو هغوی زده کړې وکړي، مګر کله چې دوی په کور کې ناروغ ولري هغه چې روغتون ته وړي او هلته هغه د ښځینه ډاکټرانو نشتون احساسوي، نو دوی بیا دا غوښتنه کوي چې دلته باید زمونږ دا ستونزه حل شي او مونږ ته ډاکټران راولېږل شي. نو کله چې تاسو په خپله سیمه کې خپلو لوڼو ته خپلو خویندو ته د دې اجازه نه ورکوي چې هغوی زده کړې وکړي، نو څنګه کولای شي چې تاسو ته بل ځای نه ډاکټر راشي او ستاسو په ولایت کې کار وکړي یا ستاسو په سیمه کې کار وکړي او ستاسو هغه د میرمنو ستاسو د خویندو تداوی وکړي؟ نو دا خو بیخي ناممکنه ده. مخکې په دې باندې ډېر زیات کار روان و چې د افغانستان په ډېری ولایتونو هغه لرې پرتو ولسوالیو کې چې د خلکو فکرونه دې ته راجوړ شي تر څو خپلو خویندو ته خپلو لوڼو ته اجازه ورکړي زده کړو ته دوام ورکړي. خو دوه نیمو کلونو راهیسې دغه برخه کې هم اوس څوک جرات نه شي کولی، چاته دام نه شي ویلی چې تاسو لورګانو ته یا خویندو ته اجازه ورکړي چې هغوی زده کړې وکړي، ځکه اوس ټولې لارې تړل شوي دي. راځم ستاسو پوښتنې ته. ان صاحب تاسو ویلي چې څنګه افغانستان کې
ما ویل کلیسی نه ملک لیسی نه، یعنی له مکتبونو نه څوک فارغ نشي، نو تخصصي او لوړ زده کړې بیا څنګه امکان لري؟ آیا موږ به وکاله شپږ کاله وروسته پخانی دولسم سن فارغان چې دي چې په تیرو دورو کې هغوی خوب یا عمرونه زیات شوي یا به نور چمتو نه وي، آیا موږ به بیا وتوانیږو چې که لیسو ته اجازه ورنکړل شي؟ یعنی دا تداوم او دا پروسه دلته وسقطه ده، دا دوه درې کاله که دا بیرته ونه تړل شي، نو که وم غواړو چې په تخصصي برخو کې په طب کې یا منځني طب کې څوک وروزي دا حکومتونه، آیا امکان به ولري؟
د تیرو دوه یا دوه نیمو کلونو راهیسې چې د نجونو ښوونځي تړل شوي دي، له هغې نه وروسته خو موږ له دولسم ټولګیو هم هېڅ فارغانې نه لرو، او هغه چې په نورو کلونو کې فارغې شوي دي نو هغوی ډېرې هغوی چې زده کړې کولې نو ټولو پوهنتونونو ته نوملیکنې کړې وې او هغوی په بېلابېلو پوهنځیو کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و، خپل زده کړو باندې ټولې بوختې وي. کله چې د هغوی په ټولو زما په شمول باندې زمونږ د ټولو پوهنتونونه وتړل شول، نو اوس هر کله مونږ په دې تمه باندې یو چې زمونږ پوهنتونونو ته به بېرته کله اجازه راکول کېږي تر څو مونږ دغه زده کړې مو چې نیمایي پاتې دي دې ته بېرته دوام ورکړو. خو دولسم ټولګیو فارغانې چې مخکې همدغه موږ سره فارغې شوې وي یا له موږ نه وروسته دوره کې فارغې شوې وي نو هغوی ټولو پوهنتونونو کې وي. کله چې دغه د نیمه طبي زده کړو اجازه ورکول شوه وایي چې یوازې د دولسم ټولګي فارغانې کولی شي چې نوملیکنه وکړي، هغوی چې په پوهنتونونو کې دي هغوی خواسې هم زړه نه ښه کوي، ځکه هغوی وایي چې زموږ پوهنتونونه نیمایي کې تړل شوي دي کچیر اجازه راکول چې مونږ د خپل پونتون نه باید فارغ شو، خپل برخه کې باید چې نیمه زده کړې مو کړې دي نیمه باید سرته ورسو، ځکه هغوی خو بیرته هغه پونتون په نیمه کې نشي پرېښودلی او راتللی نشي چې هغوی بیرته نیمه طبي زده کړې بیرته سر نه پیل کړي. او هغوی چې دولسم ټولګۍ نه مخکې فارغ شوي بیخي کمې، په مونږ داسې زده کړیالانې ولرو چې اوس په دغه انسټیټیوټونو کې دوی نوملیکنې وکړي او هغه زده کړو ته دوام ورکړي. نور مونږ په دې برخه کې هېڅ د دولسم ټولګي فارغان هم نه لرو.
مننه. دلته یو څوک سره په تماس کې دی او اوریدونکي غالبا چې قاری صاحب پښتون دی له جوزجان څخه. مهرباني وکړئ قاری صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړي مشي.
سلام علیکم، کابل سلام علیکم تاسو ټول کارکونکو اوریدونکو
مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مننه پښتون صاحب، لتا سن اورو دی مقدمه موضوع پړه.
سلام صاحب، دا تعلیم خبره چې موږ تاسو کو یا د روزنی خبره کو یا د ډاکټر خبره کو یا د پولیس یا د انجینر، زما په نظر موږ افغانان یو گفتار دی، شعار دی، یو عمل دی. موږ دا خبره چې کو باید تر شعار او تر گفتار پات نه شي. دا اوس تاسو تقریبا اوس پنځه سو ورځې اخیستي، اوس په دغه کې به یو نه ویلي چې زه تعلیم نه غواړم. اما خبره دا ده چې دا ستاسو چې ایستاسو بیا خپل ځغ نه پورته کوو. ما په نظر موږ تنها و ډاکټر ته یا ډاکټري ته ضرورت نه لرو. موږ د تعلیم او تربیه په ارسه کې باوجود د دې چې موږ دیني علومو ته ضرورت لرو، د دیني علومو وروسته په عصري علومو کې او عصري علومو ته موږ ضرورت لرو. کچیر موږ غواړو چې د جهان سره شالسو او د یو چا سره رقابت وکړو د جهان سره، کچیر موږ غواړو چې جهان موږ وپیژنې، موږ جهان وپیژنو. اوس افغانان د خلکو سکار دي، د خلکو د لاس علي دي افغانان. موږ نو موږ باید تعلیم په هر عرصه کې ولرو. نو اوس موږ چې دا اوس چې زه ګورم، یعنی هر سړی خپل په ولایت خبر دی په جوزجان کې دا یو مرکز مې حساب، یو پولیس والی کې یو قابلیت یې کبني مرکز یې مې حساب چې درې څلور پنځه قابلیت به وي. هغه بیچارهګانې دغه شي ناانصاف دي، کله شي چې بېله دولتي شپخانې د قابلیت کور ته ورلې بارا دي انسه کور خراب دی، پنځه زره درته غواړي، دوه زره درته غواړي، بلاش کوونه ده. نو دا کچيري په دغه ارسه کې روزنه وشي او نظام کومک وکړي د روزنې په ارسه کې د تعلیم او تربیه. ان شاء الله تعالی تاسو به ګورئ چې په هر کریا کې به یو قابلیت دی، قابلیت. او بل خبره دا ده انصاب چې دغه دی دغه د تعلیم ځخ پورته کول اوس کپر باندې وسد تاسو مل منه کوي، هغه انتقاد کوي، یعنی وک کوي یا بل کوي، یا پنځه شلي پر سړک باندې راوځي تظاهرات کوي. او حال دا چې تر اوسه په اسلامي امارت کې د تظاهرات اصلا قانون نه دی پاس. نو زما په نظر تر دغه شوزو باید واقعا موږ خبرې تر ګفتار او تر شعار نه، باید سرونه د دغه جنو باید ځخ پورته کړي. اسلامي امارت مسولین خدای نه دي چې ادم خور دي، باید ورشي ورسره شینی او خبر ورسره وکړي چې وروره ستا نور و تعلیم ته ضرورت لري که نه لري. دی به لري نو چې ستا نور و تعلیم ته ضرورت لري زما لور یې ولې نه ورته لري. خو زه هم دغه شی وګړی یم، دغه شی یو پر د افغانستان یم، یو پر د دې جامعې یم. ستا لور او سواد ته ضرورت لري، او خو زما لور یې هم لري، زما خور یې هم لري، ستا خور یې ورته لري، زما خور. دغه خبره څوک نه کوي انسان.
مننه قاری صاحب پختون، زه فکر کوم چې تاسو خبره تر ډیره پوری دی افغانستان د زینو سیمو د خلکو په ورځنی ژوند باندې ست کوي. دوی غواړي چې خپل ناروغ خزینه ډاکټر ته وخی، دوی غواړي چې ک پولیس د دوی په کم ژوند په کې مختلف حالات راځي، د دوی کور ته ورزي یا تلاشي کوي باید خزینه وي. دوی په ډیرو برخو کې دې ته ترجیح ورکوي، خو هڅ کلا یا په ډیره سختۍ سره بیا دې ته چمتو دي چې خپل د نجونو د تعلیم لپاره کار وکړي، فعالیت وکړي، او چارواکي یا د وخت حاکمان نو وغواړي چې په دې برخه کې دوی ته هغه حق ورکړي. یو شی چې غواړم چې یادې کوم، هغه دا دی چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او نورو ادارو یې په ټینګار ویلي دي چې دوی د نجونو زده کړې په بیلابیلو برخو کې ناروا نه بولي، بلکې د برخه کې ځینې اندېښنې او کړنلارو باندې کار کوي چې اجازه باور کی خو د بشری حقوقو ډلې بیا دا مازی و پلمه بولی او ټینګار کوي چې طالبانو په تیر دود و نیمو کلونو کې د جنو زده کړې وزندول هغه چې د غنو په وینا باندې جبران نه پذیر دي او عادته دوام ورکي. څو خبرونه مخکې ما د افغانستان د معرف یا د پوهنې د وزارت ل یو پوخانی مرستيال سره ډاکټر ابراهیم شینواری سره خبرې کولې. همدامه ترې وپوښتل چې دغه خبره څومره پر ځای ده چې طالبان وای دوی په وکړن لار کار کوي. نو هغه چې په دې برخه کې یو مسلکي کس دی هغه ویل چې زه کولای شم په دوه ورځو کې دغه سی وکړن لار ترتیب کوم چې هغه بل شریعت سره په هیڅ ډول تناقض کې نه وي او نجونو ته به د تعلیم حق هم ورکي. د هغه ټینګار دا و چې طالبان ماضي په دې برخه کې پلمې جوړې او خدای چې څومره زر کېدلی شي نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. البته په دې برخه کې ولسي کچه باندې هم چې کومې ستونزې دي خلک او کورنۍ هم باید په دې برخه کې همکاري وکړي. عقلي اسد په مجموعي توګه خپل خبرې کوم راته راټولې کوي که د تعلیم برخه کې دغه خندونه لکه د مکتب په برخه کې دا بندیز دوام وکړي پنجونو باندې د تاسو چې ماسلان یې او پانتونونه د تاسو په څیر دنجونو په نمایي کې پاتې دي هغه هم دوام وکړي. اوس خو تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دې ته منتظر یې چې زر بیرته اعلان وشي او خپلو پانتونونو ته ستانه شي. آیا که وخت نور وزي یو کال بل واوړي یا نور وخت واوړي فکر کوي چې هغه نجونې چې په نمایي کې درسونه او پانتونونه پاتې دي بیرته به زده کړو ته ستنې شي؟ د ژوند ضرورتونه عمر تیریدل د دې شیانو له کبله او که ستنې شي آیا ټول او که نه یوه برخه به بیرته ستنې شي؟
ملیم صاحب زیاتره محصلینې چې پیژنم هغوی چې مونږ سره وي ډېرې اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دي. تېر حکومت کې هغوی پوهنتونونو ته دوام ورکړی او زده کړې کولې د هغې سره په څنګ کې هغوی یو چیرې به یې دنده هم لرله د هغه طرف نه چې دوی د دندې نه به یې پیسې ترلاسه کولې. دوی بېرته په خپلو زده کړو باندې هم مصرفولې او کولی شول کورنۍ سره هم مرسته وکړي. خو بدبختانه چې د تیرو دوه یا دوه نیم کلونو راهیسې نه یوازې دا چې د نجونو په زده کړو باندې بندیز لګېدلی ورسره په څنګ کې هغه نجونو چې کار کولو د هغوی ټولو دندې هم له منځه لاړلې. اوس ټولې په کور باندې دي. په اوسنۍ نجونو کې چې زیاتره یا ټولې دي ته په تمه دي چې دوی ته هغه د زده کړو اجازه ورکول شي ورسره په څنګ کې د دوی دندې هم ډېرې زیاتې مهمې دي ځکه دوی وایي چې مونږ کورنۍ کې زیاتره خلک کورنۍ کې سرپرستان نه لري یا هغوی هم له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې نشي کولی دغه د لوړو یا د خویندو د زده کړو هغه مصارف دوی پوره کړي. نو په همدې خاطر باندې زیاتره اوس ډېرې زړه ماتې شوي دي او دغه د اقتصادي ستونزو نه هم زړه نه ښه کوي چې دوی بېرته هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او پاتې زده کړې دوی بشپړې کړي. او هغه ځینې چې اقتصادي وضعیت یې یو څه ښه دی هغوی چې ورته په تمه دي تر څو پاتې زده کړې دوی بشپړې کړي. خو بیا هم مونږ وایو چې که چېرې مونږ ته د زده کړو اجازه راکول شي نو دا پاتې ستونزې به هم اقتصادي ستونزې به هم د وخت په تېرېدو باندې زمونږ حل شي او نورې ستونزې به هم اسانه شي. خو یوازې یوازې مونږ ته باید اجازه راکول شي تر څو مونږ خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
ډیره زیاته مننه کوم د طب د پوهنځي محصله چې پوهنځی په نمایي کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله پاتې دی. عقله اسد و کوره بعد له تاسو نه مننه او له هغه اورېدونکو نه مننه چې په دې خپرونه کې زنګ ووهه. دا د نور بس دې خپرونه وه. همدلته پای ته رسوو. تر بیا خی چاري.
قسمت تړلو مکتبو مزړه خفه دی په تړلو مکتبو مزړه خفه دی.